درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن پنځشنبه د مریض 1498 د عقرب دروشتم او د میلادي 2019 د نومبر 14 د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په کابل کې له پرونی حمله وروسته ولسمشر غنی له خپل امنیتي چارواکو سره پر امنیتي وضعیت غونډه کړې ده. د دې نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې ساعت خبرونه واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به نن د ولسمشر د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د افغانستان او ویست انډیز د شلو ورسیالیو د لړۍ لومړۍ مسابقه نن پیلېږي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنګټن کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به نن پنځشنبه د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړۍ پایلې باید نن اعلان شوې وای، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون اعلان وکړ چې د ابتدایي پایلو اعلان یې ځنډولی دی. دا دوهم وار دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون داسې اعلان کوي. د کمیسون یو ویندوی عبدالعزیز ابراهیمی پرون رسنیو ته وویل چې د تخنیکي ستونزو او نورو مسئلو له امله دا کار له ټاکلي مهالویش سره سم نشي کولی. د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږویشتمه نیټه وشول. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوید بورګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د خپلواکه اداره په نړۍ کې د دیموکراسۍ او آزادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خپروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط ټینګولو هڅې کوي. د دې ادارې پر ویبپاڼه لیکل شوي، آزادی رادیو ته د ډیوید بورګ جایزه ورکول کیږي ځکه سره له دې چې د 2013 میلادي کال د اپریل په 10مه پر خبریالانو په خونړۍ حمله کې ژورنالیستان ووژل شول، له ستړیا پرته د بېطرفه معلوماتو خپرولو ته دوام ورکړی دی. تېر کال په کابل کې په دوو پرلپسې انتحاري حملو کې د آزادی رادیو خبریالان سباون کاکړ او عبادالله حنانزی او د محرم دورانی په نوم ځوانه خبریاله چې له آزادی رادیو سره تازه کار پیلاوه او وشل شول. د ډیوید بورګ جایزه هر کال ژورنالیستانو ته د جرأت، خپلواکۍ او مسلکي فعالیت لپاره ورکول کیږي. دا جایزه سش کال د امریکا ژغ د کوردی برخې خبریال فهیم عمر، د کیوبا لپاره د امریکا د خبرونو خبریال جو کاردونا، د آزادی آسیا رادیو د ایغوري برخې خبرونو او د منځني ختیځ نشریاتي شبکې ته هم ورکړل شوه. د ډیوید بورګ له 1995 تر 1998 د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکا فدرالي ادارې مشر او د هغه د غوره خدمت د ستاینې لپاره هر کال د هغه په نوم دا جایزه ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن چهارشنبه له ویست انډیز سره د دریو شلو اوورو سیالیو لړۍ پیل کړي. افغانستان او ویست انډیز د نومبر په شپږمه د یو ورځنۍ مسابقې پیل کړې، خو درې واړه وبایللې. د افغانستان او ویست انډیز دوهمه شلو اوورو سیالۍ به د شلو اوورو مسابقو د افغانستان او ویست انډیز دوهمه او دریمه شلو اوورو سیالۍ به هم په راتلونکو ورځو کې د هند په لکنهو ښار کې وشي. دواړه لوبډلې یوه ټیسټ لوبه هم سره کوي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي. په وروستیو کلونو کې د دواړو اړیکې ترنګلې شوې دي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د رجب طیب اردوغان تود هرکلی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وویل چې په دې کتنه کې به پر دوو مسئلو چې د واشنگټن او انقره اړیکې کړکېچنې کړې دي بحث وشي، چې یوې د سوریې په شمال کې د کوردانو پر سیمو د ترک ځواکونو حمله او بلې له روسیې د دفاعي سیستمونو اخیستل دي. ترکیې د روان کال په دوبی کې د روسیې S-400 توغندوی دفاعي سیستم ترلاسه کړ. واشنگټن له دې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې د روسیې د توغندو ضد دفاعي سیستم له هغو سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو غړي هیوادونه یې لري. د امریکا د کانګرس د استاسو جرګې د استخباراتو د کمیټې دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو غړیو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ. د بحثونو لړۍ پرون چهارشنبه د استاسو جرګې د ډک خونې په وړاندې پیل شوه. د استاسو جرګې په غونډه کې د نړیوالو رسنیو کمرې هم وې. د ولسمشر د استیزا پر امکان په بحث کې د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو په دریزونو کې د ځمکې او آسمان اختلاف و. او د سلواکیا په لویدیځ کې د یوې بار وړونکې لارۍ او د مسافر وړونکي بس په ټکر کې 13 تنه مړه شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. په سلواکیا کې د اور وژنې ادارې ویاندې کاترینا کریز وانو وا ویلی چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې هیواد پلازمینې براسلاوا په ختیس کې وشوه. زموږ شخله آزادی رادیو اوري. د افغانستان ولسمشر له امنیتی چارواکو سره پر امنیتی حالاتو خونډه وکړه. په داسې حال کې چې د انتخاباتو کورنۍ او نړیوالې ملاتړ کوونکې ډلې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان غوښتنه کوي، ممکن د پایلو اعلان بیا وځنډي شي. ازادي راډیو د امریکا د ډیوید بورک نړیواله جایزه وګټله.
ډیوید بورک جایزه د لوی لاسته راوړنو په بدل کې د امریکا د آزاد و رسانه نړیوال ادارې لخوا ورکول کیږي.
د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د استخباراتو کمیټې غړیو د ولسمشر ترامپ د استیزا په اړه بحث پیل کړ. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماشام تر او په منځنۍ چپه 12 پښ نیوی او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماشام د کابل د امنیتی وضعیت په اړه لخپلو جګپړو امنیتی چارواکو سره خبرې وکړې. د ارګ له معلوماتو سره سم د امنیتي او دفاعي سکتور مسؤلانو د امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول په کابل ښار کې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي لپاره پر خپلو پلانونو معلومات ورکړي دي. په دې خبر پانه کې په دیاره نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو لیکل شوی چې ولسمشر غنی د دفاعي او امنیتي ادارو مسؤلانو ته په دې اړه لارښوونې کړې دي. په کابل کې پرونی حمله د امریکا سفارت او په افغانستان کې د ناټو تړون هم غندلې ده. د موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت پر نوې حمله چې د شونځي یو شمېر زده کوونکي پکې ووژل سول په شدت وغندله. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس پرون په ټویټر ولیکل چې تروریزم هیڅ ډول توجیه نه لري. جان باس لیکلي چې پر ملکي خلکو حمله باید همدا اوس بند شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا د کابل ښار د قصبې په سیمه کې د قسیم پر سړک پرون سهار تقریبا 9:30 بجې په بمی چاودنه کې 12 تنه ووژل او 40 تنه زخمیان سول. د حمله لامل په ووژل سوو کې زیات هغه کوچنیان دي سهار مکتب تتلل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما ویلي چې په داسې ګرمېشته سیمه کې حمله چې د شوڅو او کوچنیانو په ګډون ملکی خلک پکې ووژل سول او زخمیان سول څوک نشي توجیه کولای. وسوالو طالبانو د حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ناټو تړون ملکی استازي نیکولاسکی پر ټوټر په دې اړه په پیغام کې لیکلي چې دوی د ملکی وګړو وژل او زخمی کېدل غندي. نیکولاسکی لیکلي افغانان سول غواړي او تروریستان په تشدد ځواب ورکوي، خو د ناټو تړون پر خپل تعهد کلک ولاړ دی او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه به روزي همکاري به ورسره کوي او سلا به ورکوي. څو هغوی وکولای سي چې د افغانستان له ملکي خلکو ښه دفاع وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلی چې د حمله هدف د ګردا ورډ په نوم د یوې بهرنۍ امنیتي ادارې موټر و. ګردا ورډ خصوصي امنیتي شرکت دی. په کابل کې پرونی حمله کې د دې شرکت څلور بهرنۍ کارکونکي هم زخمیان شوي دي. لارګه په دې اړه په خبره سوي خبر پاڼه کې لیکل شوی چې داسې بشري ضد جنایت د تروریستانو کار دی خو سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولای. په بیان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حواله لیکل شوی چې د افغانستان د خلکو دښمنان داسې حمله کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیشن به پورز ویل چې په کور او د نړیوالو تورن لاستازو سره تر مشورې وروسته پریکړه کړې چې د حقانی شبکې درې بندیان د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې خوشی کړي. په هغو کسانو کې چې ولسمشر غنی د تبادلې خبر ورکړ، یو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي زوی انس حقانی و. ولسمشر غنی وویل چې هیله لري چې دا کار د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشر یو شمېر سیاسي مخالفانو د هغه پر پریکړه سخت انتقاد وکړ. دا قانی شبکه تر دې مخکې په کابل او شمیر ولایتونو کې په درنو او پیچلو حملو کې په لاس درلودلو تورنوه، خو په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو د اکتوبر په 12مه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي ول چې په افغانستان کې د دوبي په دریو میاشتو جولای، اګست، سپتمبر کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې وخت پرتله 22% زیات شوي ول. د یوناما د بشري حقوقو د برخې مشري د اکتوبر په 12مه اسوسییټډ پرس په مرکه کې وویل چې دا روان لدی کال پورستوی نه همیاشتو کې تر اته زره زیات ملکی افغانان په جګړه کې وژل شوی او زخمیان شوی ول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې لړۍ ودروله. دغه کمیسون د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ځینو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو پر اندیښنو د غور لپاره کړی دی. په عین وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د دې کار هرکلی کړی، خو وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې د درولو موده باید اوږده نه کړای شي. تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ نړیوالو ملاتړ کوونکو هم له انتخاباتي کمیسونونو څخه غوښتي وو چې ابتدایي پایلې ونه ځنډوي او ژر اعلان کړي. د دې موضوع په اړه د نسیم شفق راپور واوري.
د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو له پراخو اعتراضونو وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو بهیر ودراوه. دا کمیسیون ټینګار کوي چې له دې کار نه هدف د هغو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو اندېښنو ته رسیدګي ده چې د رایو له بیا شمیرنې او څېړنو لړۍ سره مخالفت کړی وو. د دې کمیسیون یو بیان د عبدالعزیز ابراهیمی د چهارشنبه پر ورځ په دې حق له ازادي رادیو ته داسې وویل:
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبری د فیصلې پر اساس د رایو د بیا شمیرنې او سیړنو لړۍ د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو غوښتنو ته د رسیدنې په هدف تر بیا پریکړه ودرول شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له مخالفت سره سره په څلور درشو ولایتونو کې د 8255 محلونو د رایو بیا شمیرل او څېړنه د تیرې شنبه په ورځ پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل په مشرۍ انتخاباتي ټیمونو د لړۍ تحریم کړه او حتی د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې هم مخالفتونه رامنځته کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه یعنی د پنځشنبه په ورځ اعلان شي. خو اوس په دغه کمیسیون کې چارواکي ټینګار کوي چې د انتخاباتو د لمړنۍ پایلو اعلان د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو د لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقدام پر ځای بولی. خو دغه کمیسیون غړي اویان محمد قاسم الیاسی ازادي رادیو ته وویل چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر زندیدل باید ډیر اوږد نه وي.
کچیر دا زندول د انتخاباتي ټیمونو د رضایت سبب شي زما له نظره بد کار نه ده. خدا زند باید وګد نوی او دیوی یا دو ورځې لپاره وي ترڅو د انتخاباتي ټیمونو نظر واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څارنې د بنسټونو شبکې د چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو پر ځنډولو سخت انتقاد وکړ او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ رامنځته شوي جنجالونه یې د انتخاباتو لپاره خطرناک وبلل. د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم په دې اړه ډول ډول نظرونه مطرح شول. د دې جرګې ځینو غړو وویل چې د انتخاباتو د پایلو ځنډیدل پر انتخاباتو منفي اغیز لري، خو ځینو نورو بیا ټینګار کوو چې انتخابات یوه مهمه سیاسي پروسه ده او باید په ډیر دقت سره پر مخ وړل شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ ډلې ESG د افغانستان د انتخاباتو پر کمیسیون ټینګار کړی و چې په شدت کار وکړي څو د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې نور ځنډ رامنځته نه شي. د ټاکنو د ملاتړ ډله یا ESG د افغانستان د انتخاباتو له کلیدي بسپنه ورکوونکو څخه جوړه ده چې پکې د یونما په شمول اروپایي ټولنه، د آسترالیا حکومت، جرمني، ایټالیا، جاپان، ناروې چې د شمالي اروپا استازیتوب کوي، همداراز برېټانیا او د امریکا متحده ایالاتونه شامل دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس په هم ملالی بشیر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو اعلانېدو ته پام کړی دی. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو اعلان دوهم ځل ځنډیدلی او احتمال شته چې له کبله سیاسي بې ثباتي رامنځته سي او د درغلیو تورونه ډیر سي. د میزان د شپږمې د ولسمشری انتخابات د طالبانو د تهدیدونو پر مهال وسول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لومړی ویلي و چې د انتخاباتو لومړي نتایج به د میزان په 28مه نیټه اعلان سي چې ونسول. کمیسیون د نتایجو د اعلان نیټه د عقرب درویشتمه یاده کړې چې بیا هم وځنډول سول. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د کابل خونړۍ حملې ته پام کړی. په دې پیښه کې ګڼ ملکیان وژل سول. په مقاله کې راغلي چې داس ویل کېږي د چهارشنبه د ورځې د حملې هدف د کاناډایي امنیتي شرکت ګارد ورلد زغره وال موټر وو. په مقاله کې لولو چې دا خونړۍ حمله یو ورځ وروسته لري و مهم اعلان وسوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ ویل چې پریکړه کړي د انس حقانی په ګډون د طالبانو دریل وړپوړي غړي په مشروطه توګه راخوشي کړي. په مقاله کې راغلي ولسمشر غنی هله سرګند کړي چې دا اقدام به د خبرو د پایل او د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو د راخوشي کېدو لامل سي. کیوین کینګ او تیموتی ویکس آسترالیایي دی چې په دې پوهنتون کې د انګلیسي ژبې ښوونکی وو او په 2018 کال کې په کابل کې وتښتول سو. نیوز ټریبیون ورځپاڼې هم دې موضوع ته پام کړی او لیکلي دي چې په دې حمله کې کوچنیان هم وژل سوي دي. په مقاله کې لولو چې دوه کوچني زده کوونکي چې یوه 12 کلن انجلۍ او یو 8 کلن ورور یې له خپل پلار سره د ښوونځي پر لور روان وو او ورباندې چاودنه وسوه. د مقالې لیکوال لیکلي چې له چاودنې غلیز دود پورته سو او ساحې ته امبولانسونه ورسېدل. په مقاله کې راغلي چې دا صحنې د کابل شاریانو او نورو افغانانو ته ډېرې آشنا دي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوډ بورګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د خپلواک اداره په نړۍ کې د دیموکراسۍ او آزادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خپروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط ټینګولو هڅې کوي. په دې موضوع مو د آزادی رادیو له ډایرکټر قادر حبیب سره مرکه کړې ده او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې دا جایزه څه اهمیت لري.
بله، ډیوډ بورګ جایزه د لوی لاسته‌راوړنو په بدل کې د امریکا د آزادو رسنۍ نړیوال ادارې لخوا هغه رادیوګانو ته ورکول کیږي چې یو لوی لاسته‌راوړنې لري، څنګه چې ما مخکې وویل. او آزادی رادیو هم سش کال وشو کولی چې د دغه جایزه مستحق وګڼل شي، ځکه چې آزادی رادیو د ټولو ستونزو او چیلنجونو، امنیتي مشکلاتو او نورو ستونزو ترڅنګ توانېدل چې د خپل اوریدونکو ته په مختلف برخو کې په وخت دقیق متوازن خبرونه او راپورونه وړاندې کړي. څنګه چې ما وویل چې دا جایزه آزادی رادیو ته په سختو شرایطو کې د کار لپاره او په حرفي او مسلکي توګه د کار لپاره ورکول شوې ده، او سخت امنیتی ستونزو که سیوری لاندې د ازادي راډیو خبریالان په مسلکي توګه د بی‌طرفانه او دقیق او متوازن د خبرونو د رسولو او راپورونو ورکولو کې خپل دنده ترسره کړې ده. موږ تیر کال د اپریل په میاشت کې خپل درې ځوان او زلوار همکاران هم لاسه ورکړ په یو انتحاري حمله کې. عباد الله حنانزی، تباهون کاکر او محرم دورانی دا زموږ لپاره یو ډېره لویه ضایع و، خو که څه هم موږ دغه خپل ډېر ګران او زړور خبریالان لاسته ورکړو، خو بیا هم د ازادي راډیو نورو خبریالانو په افغانستان کې نه په کابل کې یا په ولایتونو کې خپل کار ته هماغه تعهد چې درلود، هماغه شوق چې درلود،
آیا تر دې مخکې هم ازادي راډیو دا ډول کومه جایزه ګټلې وه؟ او دا جایزه یوازې ازادي راډیو ته ورکړل شوې ده او که نورو کسانو ته هم ورکړل شوې یا نورو رسنیو ته؟
بله، په تېر کلونو کې فکر کوم دوه ځله مخکې دینه مخکې هم ازادي راډیو په تېرو 13 کلونو کې د دې جایزې مستحق ګڼل شوې. او دغه جایزه څنګه چې ما مخکې وویل، امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې لخوا چې 15 لوی رسنۍ تر لاندې فعالیت لري، هر یوې په مشخص ډول په دغه برخه کې یو جایزه ګټلې ده. څنګه چې مثلا د هر یوې یو مؤسسه ده چې لسهاو رسنۍ تر دې سیوري لاندې فعالیت کوي. څنګه چې تاسو پوهیږئ، د ازادۍ راډیو شپږشت ژبو په دوه ویشتو هیوادونو لپاره خپرونې لري. همدغسې مثلا ام بی این او مثلا امریکا غږ په لسهاو راډیوګان او تلویزیونونه د هغوی لاندې فعالیت کوي. د دوی ټولو نه هر یوې ته یو جایزه ورکول کیږي. او د ازادې اروپا د ازادۍ راډیو لخوا سږ کال ازادۍ راډیو دغه جایزه ترلاسه کړې ده.
د ازادي رادیو ته د ډیوډ بورک جایزه د ورکولو په باب مو د ازادي رادیو د ډایرکټر قادر حبیب سرګندونی واوریدي.
ویوا لا لیبرتا،
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. رفراندوم
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې دیموکراتو او جمهوری غشتونکو مشرانو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پایل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ. د دیموکراتانو او جمهوری غشتونکو مشرانو پرون د جرګې د ډکې خونې په وړاندې او د نړیوالو رسنیو د کمرو په حضور کې بحثونه وکړل. نور جزئیات فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د ډیموکراتانو له لوري ادم شیف چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر هم دی، پرون وویل چې په آزادو بحثونو کې به د دې مسلې پر سپیناوي تمرکز وسی چې آیا جمهور رئیس ټرمپ رسمي کار په دې پورې مشروط کړی و چې یو بهرنی هیواد په هغو څیړنو کې چې له ده سره د سیاسي مرستې لپاره پلان شوی وي که یا، او آیا داسې کار د جمهور رئیس د دفتره سو استفاده ګڼل کېدلی شي که یا. ادم شیف پرونۍ جلسې ته د پیل وینا وکړه. هغه وویل روسیه په 2014 میلادي کال کې د امریکا یو متحد هیواد اوکراین اشغال کړ، د دې لپاره چې له غرب سره د اوکراین د یو موټی کېدو مخنیوی وکړي او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ارمان پوره کړي چې د روسیې امپراتوري جوړه شي. ادم شیف وویل چې له هغه راهیسې 14,000 اوکراینیان د روسیې له پیاوړو ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي.
Earlier this year Vladimir Zelensky was elected
president. دروان کال په پایل کې ولادیمیر زيلنسکي د اداري فساد د مخنیوي او د جګړې د پای ته رسولو د کمپاین په مرسته جمهوری ریاست وګټل. هغه په سیاست کې نه وایو او فوراً یې د اوکراین د تر ټولو پیاوړي متحدي امریکا سره د اړیکو د ټینګولو هڅه وکړه. د استیزا په اړه په څیړنو کې سوال دادی چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د دې متحد له نازک موقفه استفاده وکړه او اوکراین یې زموږ په ټاکنو کې مداخله ته وهڅول؟ خو په پرونی بحث کې د جمهوری غشتونکو د پلاوی مشر ډیوین نونیس په خپل وینا کې سخت انتقاد وکړ او ویل چې دیموکراتانو یو ټلویزیونی تیاتری ننداره پیل کړې ده. ډیوین نونیس استدلال وکړ چې ډونالډ ټرمپ په دې کې چې د اوکراین ولسمشر ته ټلیفون کړی او له هغې غوښتنه کړې چې د 2020 میلادي کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د دیموکراتانو د ممکن کاندید جو بایدن په اړه څېړنې وکړي، داسې ناسم کار نه دی کړی چې
د استیزا وړوي. نونیس وویل دا بل شی نه، بلکې د جرم په تلاش کې د استیزا پروسه ده. راتلونکي اونۍ به هم له پلان سره سم درې عمومي بحثونه وسي. اروپایي اتحادیې ته د امریکا سفیر ګورډن سونلاند به د نومبر په 6مه شهادت ورکړي. په همدې ورځ به د امریکا د دفاع وزارت مرستیاله لاورا کوپر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل پښتنو ته حاضر سي. د نومبر په 1مه به د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی چارواکي فیونا هیل د کانګرس د استخباراتو کمیټې بحث ته حاضر شي. د امریکا د استازو مجلس اوسمهال د ډیموکراتانو په لاس کې دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په یوازې سر د یو جمهور رئیس د استیزا صلاحیت لري. وروسته بیا دا مسله صنعت ځي چې د جمهور رئیس ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند په لاس کې ده. دا په دې معنی ده چې د جمهور رئیس محکومېدل او له واکه لرې کېدل امکان نه لري. که چیرې د استازو مجلس د جمهور رئیس د استیزا په ملاتړ رایه ورکړي، د امریکا په تاریخ کې به دا دریم وار وي چې یو ولسمشر استیزا سو. تر دې دوه واري مخکې د امریکا جمهور رئیسان اندرو جانسن او بل کلینتن استیزا شوي دي. خو دواړه جمهور رئیسان د سنات تر بحث وروسته په واک کې پاتې شوي دي.
د همدغه د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن پنځشنبه د جمهوري ریاست انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوید برګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د آزاد اروپا آزادي راډیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن چهارشنبه له ویست انډیز سره د دریو شلو وره سیالیو لړۍ پیل کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په داسې حال کې وکتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې دي او د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړیو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ.
دا ژوند رنگونه. نوم دې راته وایا څه کاروبار کوي؟
الهام نوم دې کتابو کاروبار کوم.
کوم کتابونه در سره دي؟
هر کوم کتابونه در سره دي. نی دي مکتب دي، د قران شریف دي، د فرهنګي دي، کتابچې شې قلمونه دي.